وسته سر راپور تکړ چې په دې برخه کې بمبیا ورسته یو څه وضاحت لته سو خوړو هغه وخت نتیجه ور نه کړه. اوس څه فکر کوي چې آیا دغه رقم عملیات او دغه رقم هڅې به نتیجه ورکړي که چیرته وشي؟
زه فکر نه کوم ځکه اصلي علت وزیرستان کې هم چې کوم دغه ترهګرې ډلې د پخوانه وي دوی ته پخوا ډېر دغه فرصتونه مساعد شوي وو او امریکایانو کله چې په افغانستان کې ور دوی زمونږ او تاسو دا په یادېږي چې دغه ترهګرو مشران امریکایانو په نښه کړي وو او دا یې هره ورځ په ډرون تیارو دوی ویشتل او دغه قومندانان دي دوی دغه نور هغه کسان چې د دې سیمه د طالبانو مشرانو دوی په وزیرستانو ځینې په بلوچستان کې چې وو د بلوچستان په سیمو کې دا امریکایانو په نښه کړي دي. اوس د دې نه موږ او تاسې مثلا د اختر محمد منصور وژنه په بلوچستان کې ترسره شوه او د امریکایي تیارو د بي پیلوټه تیارو لخوا نه وویشتل شو. خو په ترتیب یعنی د مسلې اساسي حل د جنګ لاره نه ده. یعنی تر اوسه پورې نه امریکا نه پاکستان نه پخواني د افغانستان حکومت دغسې یو تګلاره دې ونه لټوله چې دغه مسایل دې په خبرو حل شي. هغه کوم چې په پاکستان کې دغه ډلې دي یا ټي ټي پي دی یا نور دي دوی داسې نه وایي چې موږ تر اخره پورې د پاکستان حکومت سره موږ جګړه کوو. دوی دا وایي چې زموږ حق د موږ ته راکړ شي پښتونخوا کوم چې موږ غواړو اکثریت موږ یو. یعنی دوی تر اوسه پورې دي شي ته قانون دي او زه فکر نه کوم که په جنګ باندې ځکه جنګ شل کاله امریکا په افغانستان کې وکړو او دغه نه مخکې هم دغه سرحدونو کې دغه مشکلات وو لیکن دغه مسله حل نه شي. د دې ښه لاره به دا وي چې دوی داسې یو میکانیزم باندې فکر وکړي چې هغه دغه جګړه ودروي او جګړه په دې درول کېږي چې تاسې مقابل لوري ته قناعت ورکوي هغوی دې ته قانع کوي چې دغه
جګړه که تاسې کوئ که بل څوک کوي دا غلط خبره. شبر صاحب زما ستاسو نه پوښتنه لرله لکه اتمر صاحب د سولې سولیزه حل د مسلې رئیستو خبره وکړه او کېدای شي دوی اشاره دغه خبرو ته خو زه دا وایم چې د پاکستان وزیر اعظم وار وار چې کوم نگران وزیر اعظم دغه دا ویلي چې طالبانو سره یوازینی لار ده د تحریک طالبان پاکستان سره پاکستان کې کوم نور وسله والی ډلې دي چې دوی وسله کې دي او تسلیم شي دوی سره د سولې د خبرو هیڅ امکان نشته او د پاکستان کې څومره سیاسي ګوندونه دي هغه ټول هم دغه خبره کوي چې د عمران خان په وخت کې چې کوم پخوانی وزیر اعظم د پاکستان دغه په حکومت کې په 2020م کې د طالبانو سره په 2020م کې طالبانو سره خبرې وشوې طریق طالبان پاکستان سره دغه په نتیجه کې چې په جیلونو کې کم د طریق طالبان پاکستان غړي و غره خوشي شو دغه سي د افغانستان نه دغه طریق طالبان پاکستان چې کوم وسله ول هغه را وستل شو پاکستان کې په قبایلی سیمو کې ځای پر ځای کړل شو نغه چې د سولې خبرې همیشه غي تاوان رسول
خپل پته د وسنی د کاکړ دا نظر دی کوم پیاجبي د کله چې سباندې دوه کال مخکې طالبانو کابل ونیو لاغه ورسته چې د طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړل ټي ټي پی سره پاکستان بیا اوربند موش بیا دا اوربند مات شو زما نوم هیر دی د په قبایلو کې د پاوچ یو مشرو تاسو
فزمید په مشری باندې
نه فزمید نه یو ریټایرډ جنرال دی یو سره خبري کوو ما نومیر شو یو سره ما خبري وکړي یو ول وای پوزیان هیڅ کلام نه غوړي چې د سولې خبري وکړي
رستم شه مومن جوړ تاسو ده
نه یو بل
پوزي چارواکنه
دی نو دغه خبره زما پیاټ شو لیکو ویل وای
بګډر سره نظر بوګي
ګومان کوم دی هغه ویل سي د پوزیان هر وخت په زور باندې باور لري نو خبرو باندې او بل مومن صاحب د ستاسو خبرې پوری مثلا بلوچستان سره هم د پاکستان پوجانو خبرې نه دي کړې د سولې خبرې ل پښتون دوی ډلې سره هم د پښتون شورین له غورځنګ له ډلې سره هم یو خو غشتنې دي سولې سي دي خو له غو سره هم خبرې نه دي کړې او په ځای دي چې فرزن پښتون چې کله نیول شوی دی لږه ورسته به د علي وزیر خبري به واورو چې د پښتون غورن د قرسان د مشر منظور پښتون تر نیول ورسته د څومره سخت خبري وکړي هم د پاکستان د پاوس په برخه کې او هم د پاکستان د ټول حتی د پاکستان جوړښت تهدید کو د سرګندونې سره ور
پټورو نه غټ سمګلر پټورو نه غټ دا کو پټورو نه زیات بدمش پټورو نه زیات قاتل نن د پاکستان فوج دی نن د پاکستان فوج دی نن تاسو ویني چې نن پولیس هم به وسادي نن اف سی هم به وسادا نن اف ای هم به وسادي نن هم نور داسې لویز هم به وسادي د پاکستان د فوج نه علاوه چې څومره سکیورټی ادارې دي دا ټول به وسادي هغه موږ پیژنو د مشترا مخامخ شي ایون چې په فوج کې د ننه کتا سو ته فکر وي د مشترا ملاویږي پښتنو هم یو سوچ اختیار کړی دی پښتنو افسرانو سپایانو په دې باندې پوه شوې دي چې دا فوج دا پاکستان فوج دا پنجاب فوج دی دا ملک دا وحدت دا ملک دا یووالی په ملک برابروالی فوج نه دی دا صرف دا پنجاب تحفظ کی دا پښتون بلوچ او دا نور محکومونو وطن لوټ کوي تم چې څومره زوروي تم چې څومره ټکوي تم چې څومره چې څومرم تخفه کوي په دې باندې مش خوشحالي جو اپ دې باندې چې د موږ روح ته تسکین وشي چې د موږ دشمن معلوم دی د موږ روح ته تسکین وشي چې موږ دشمن پیژندل دی ته به ډیر ته وای په چې کله زه ریمانډ باندې وم د لاسونه راتړلې وو بیا راته وای چې افغانستان ډیر در باندې ګران دی ما ورته وای چې کزه درته وای ما چې ډیر باندې ډیر باندې ګران دی
اوس د دې علي وزیر خبرې وي په ځای دي چې په خلکو باندې فشار راوړل شي نرم شي سخت شي په دې برخه باندې اتمر صاحب نظر مو اتمر صاحب څنګه هم داسې نه ده کله چې د زور لالاري و څوک فشار راوړي تاسو مخکې ډېر شی موضوع ته اشاره وکړه امریکا او ناتو شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه لیکن اخر مشکل د خبرو لالاري د سهال کوچ خپل قوی وب اسلام افغانستان نه همدارس د شوروي اتحاد قوی اسلام افغانستان وتلې د بننسوان حسوته لار حواره کړ چې بیاونه شو خو بیا به خبره ده حتی د ویتنام جګړه د دنیا ټولي جګړه په سولې حل کېدای شي څنګه عبدس نه ده
یقینا زه په دې باور یم ګورې د پاکستان مشکل یوازې پښتنو سره نه کې چې تاسو هغه ته اشاره وکړه ده بلوچ سره ده سند سره ده پښتنو سره ده او دا د دې پښتانه اوس د شې نه غواړي د پاکستان چې وګړي چې هغه پښتونستان جوړ کړي پښتونستان آزاد کړي او سکل وکړي پښتون د پاکستان په حکومت کې خپل برخه غواړي پښتون د پاکستان په اوسني حکومت کې خپل حق غواړي پښتون دا وی چې منګه باید خپل شکل باندې پاکستان کې ژوند کوي بلوچ هم دا خبره کوي بلوچ هم داسې نه غواړي چې بلوچستان مستقل وغواړي بلوچ دا وی چې زما منافع هغه زیرمې ګاز تاسې اخلئ خپله بلوچستان یو ډېر پسرفته ایالت دی دلته رفاهیس کیونه نشته دلته تعلیم سیستم ډیر ضعیف دی دلته خلک هغه امکانات چې په پنجاب کې لري دلته نه لري نو دغه په مقابل کې دوی مقاومت کوي یعنی دوی خپل برخه غواړي سند هم همداسې دی چې سند مثلا که تاسو وګورئ کراچي یا سند د پاکستان د هغه مهم ایالتونه دي او کراچی د پاکستان د لویو ښارونو څخه دی اوسه لیکن ورو کراچی یا سند خپل اهمیت د لاسه ورکوي ټول قوت د پنجاب سره دی او پنجاب دی چې دلته پښتنو سره دی مخالفت کوي بلوچ سره کوي سندیان سره کوي یوازې پنجاب دی دغه کسان چې دي دا بلوچ پښتانه او سندي دوی داسې نه غواړي چې د پاکستان تجزیه وغواړي، دوی داسې نه غواړي چې علاده دوی ځانته هېوادونه دي، چې دوی دا غواړي چې زمونږ برخه مونږ ته راکړي، زمونږ حق راکړي. مثلا پروژې ټول د دغې ایالتونو د دي امتیاز چې اخلي هغه پنجاب وایي
خبره پر کوم خو پاکستان کې چې کومه مسله روانه ده که د تحریک طالبان پاکستان خبره وکړو نو تحریک طالبان پاکستان و چې دغه پښتون مېشته سیمې چې دي قبایلي سیمې دغه ترپونه دوی ته پرېښودل شوي، دوی پکې د خپل خوښې شری نظام نافذول غواړي، دوی دغه غوښتنه لري. او هغه سره پاکستان ریاست و چې موږ اوسه کله هم دا نه منو. بیا که د پښتنو عمومي خبره وشي، د پی ټی ایم خبره هلته کې وشي، نو پی ټی ایم وایي چې دغلته کې چې څومره هم بدامني شوې ده د هغې ریښې دې ولټول شي چې د دې تر شا څوک وو، دا اوس څوک کوي، او دوی چې موږ امن غواړو، دغه سیمې دې د ماینونو پاکې کړل شي، دغلته کې دې جنګ بند کړل شي، دغلته کې دې د جنګونو په سر د پیسو ګټل بند کړل شي. پښتانه زیاتره یا د چې پی ټی ایم چې کومه ده هغوی دغه غوښتنې دي. بیا که بل خوا بیا موږ بلوڅو ته لاړ شو، بیا بلوچستان کې بیا چې کومې وسله والې ډلې دي هغې ازادې غوښتونکي دي، هغوی چې موږ د پاکستان نه بیلیږو، موږ غواړو چې ځان ته خپل هیواد جوړ کړو، موږ د پاکستان نه بیل شو، هغوی دغه خبره کوي. خو اتمر صاحب چې کومه خبره وکړه واقعي که پرس کا دا خبرې نه سبا روان دي په پاکستان کې که بلوڅو ته خپل حقونه ورکړل شي. دغسې تر دې پورې د ایکسپریس ټریبیون کې انعام الحق یو لیکوال دی، هغه لیکنه ما کتله، نو هغه وایي که پرس کا پاکستان غواړي چې افغانستان سره هم حالات سم کړي، نو د هغې یوازینی حل دا دی چې افغانستان په سی پیک کې شامل کړي، نورو پرمختیایي پروژو کې شامل کړي، تاپی پروژه ده نور چې دغلته کې که پرس کا دوی یو بل سره کاروبار بحال کړي. د دغه سیمه کې څومره هیوادونه دي، چین دی، هندوستان دی، دوی خپل منځ کې اړیکې خرابې دي، خو کاروبار یې په ځای ساتلې، تجارت یې په ځای ساتلې، تجارت ته څه نه وایي. نو هغه و چې یوازینی حل وختي څنګه اتمر صاحب ویلي، یوازینی حل په دغه سیمه کې هغه دا دی چې دغه چې کوم وار زون دی دا په اکنامیک زون بدل کړل شي.
خو دلته محمد صاحب اوس خبره په دې کې ده، په افغانستان کې د داود خان حکومت راغی له ظاهر شاه نه وروسته، له هغه سره د اسلام آباد روابط خراب و، که څه هم اتمر صاحب د په پیل کې اشاره ورته وکړه چې داود خان هڅه کوله چې د ذوالفقار علي بوټو له حکومت سره روابط بهتره کړي، د خلق دیموکراتیک حکومت سره خراب و، د پرچم له حکومت سره خراب و، د ډاکټر نجیب له حکومت سره خراب و، بیا چې مجاهدین راغلل هغوی هم هماغه مجاهدین چې په پاکستان کې دوی ژوند کړی و هغوی ترې ګیله من و. یوازې ګلبدین حکمتیار له دوی سره دوست پات شوی دی ځکه چې په حکومت کې نه دی راغلی. هر څوک چې په کابل کې حکومت ته راغلی پاکستان ورسره روابط خراب کړي دي. د طالبانو سره ګوره، طالبانو سره چې کله په دوحه کې د سولې قرارداد کیدو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هلته ورغی او ډیر خوشحاله و، مټایان پاکستان کې اسلام آباد کې وویشتل چې سم حکومت راغی، له دې سره هم روابط خراب. خو د پاکستان برخه کې به اتمر
صاحب جواب دا درکول غواړم چې زمونږ څومره هلته کې سیمه کې هغه بې طرفه خبریالان یا پوهان هغوی سره خبرې کیږي، نو هغه و چې پاکستان ته پکار دی که هغه هلته کې په افغانستان کې طالبان حکومت دی که په افغانستان کې د جمهوري حکومت دی، پاکستان ته پکار دی چې هغوی پرېږدي، هغه یو خپلواک هیواد وګڼي، پاکستان افغانستان یو خپلواک هیواد وګڼي او د هغوی په چارو کې مداخلت بند کړي. او پاکستان که ستاسو خیلی په تیر وختونو کې په وار وار ویلي دي، اوس خدا و چې موږ خپل پالیسی بدله کړې ده، سټریټیجیک ډیپ چې کوم پالیسی و، دوی سټریټیجیکي جوړتیا چې کوم پالیسی و، دوی چې موږ بدله کړې، په افغانستان کې موږ لاسوهنه نه کوو. مطلب زماره خبره ده چې څومره حمل ته کې پوهان یو هم دغه و چې پاکستان که افغانستان یو خپلواک هیواد وګڼي او هغه په خپل حالت باندې پریږدي، په خپل بهر ټیک شي
دا ده. لیکن اتمر صاحب با وجود دې خبرو کنه دا کوم وضعیت چې څنګه پاکستان روان کړی دی، پاکستان په خپل لړې رو سختو مشکلات سره مخامخ دی. مخکې تاسو پنجاب ته اشاره وکړه، هیڅ کله هم پنجاب په خپل منځ کې دومره سره مخالف نه و لکه نن سبا. د په نواز شریف باندې د اختلاس ډیر پراخ تورونه پورې شوي دي، سترې محکمې حکم پې کړی دی، دی بیرته راغواړي په انتخاباتو کې دی بریالی شي. بل لور ته عمران خان په زندان کې پروت دی او په پنجاب کې تر نواز شریف د کومې ایسایی چې خبرې شوي دي د عمران خان محبوبیت زیات دی. یعنی فکر نه کوي چې پاکستان په دغه سیاست کې چې له بلوچو سره لري، له سندیانو سره لري، له پښتنو سره لري او د افغانستان له واکمنو حکومتونو سره چې هر څوک وي له هغوی سره لري، په ځای د دې چې ګټه وکړي په تاوان روان نه دی.
یقینا زه په دې باور یم چې پاکستان سختو شرایطو سره مخ دی، هم اقتصادي مشکلات لري، هم سیاسي مشکلات لري، هم امنیتي مشکلات لري، او دغه ټول به د پاکستان راتلونکي دپاره ډېر زیاناوره اوسي. یوازینۍ لاره دا ده چې اول خو دغه نظامي د پاکستان نظامیان د ملکي حکومت کار نه لري، دوی دې پرېږدي چې خپل حکومتداري پر مخ بوزي. متاسفانه په پاکستان کې هم لکه افغانستان زمونږ تېر نظامونو غوندې فساد ډېر زیات دی. هغه دومره فساد پېښه ډلې په پاکستان کې دي چې اندازه یې تاسې نه شئ لګولی. نو دغه ستونزې دي په پاکستان کې، او که دغه ستونزې اوسني واکداران دا حل نه کړي، زه چې ګورم دوی نور هم دغه ستونزې پسې روان دي. اوس مثلا افغانستان سره د دوی روابط په یوازې دې نه چې دا ښه وي دا خراب شو. تاسو په دغه وخت کې د 1.1 میلیون مهاجر ویستل، مونږ داسې نه وایو چې دا زمونږ اخ دی یا مهاجر دی، باید هلته اوسي. لیکن که د ورورولۍ او که د همسایګرۍ مسله وي، نو بیا دا په اساس د یو تقسیم اوقات، په اساس د یو
او بیا په ژمی کې باید دا خلک ونه ایستل شي. او مننه اکبر صاحب، د مومند صاحب د پښتین په اړه باندې تازه خبرونه څه دي؟ صاحب
پښتین په اړه تازه خبر دا ده چې لږ شي په مخ کې زه پروګرام ته راتلم، نو دا خبر راغی چې هغه عدالت ته وړاندې کړ. خو منظور پښتین ویلي دي که فرض کا څوک مې وژنې هم د خپل دریز نه د خپل موقف نه په شا کېږم. دغه لنډې خبرې منظور هم کړې دي، او چې زمونږ کم خبریال هغه سره ما خبرې وشو، نو هغه چې په عدالتي ریمانډ باندې وسپارو منظور پښتین نن لکه د دسمبر
د دې لپاره چې د په افغانستان خلکو ته دا موضوع واضح شي. له عدالتي ریمانډ نه مطلب څه وي؟
له دې نه به پښتنه ګروي جنې کیږي، لکه دې مخکې دا په جسمانی ریمانډ سپارل یو، نو دا غي نه اوس د په عدالتي ریمانډ کو دا تاسو ویل شي چې هغه دغه ته آسان کو. خو وختي تاسو خبر وکړه چې په منظور چې کم تورونه، په منظور دا تورونه چې د اگست په 13مه باندې د پاکستان ریاست خلاف خبرې کړي، اصل کې پاغي کې دا اوس په دمان مقدمه ده. نیول خو دا د چمن په پیخه کې خو د مان مقدمه چې اوس کوم روانه کړي ده، هغه دا چې په اسلام آباد سره نږدې سیمه ترنول د اگست په 13مه هغه کې د خبرې کړي وي، او هغه کې د سختې خبرې کړي وي د پی ټی ایم زون مشرانو و چې ها پښتون ته داسې نو کول پکار، ځکه دا هغه کې ویلو چې د پاکستان ریاست منګه سوالونه ازاره مينتونه هر څو تو کړل منګ نه مني، نو بیا دې منګه هم دغه بلوڅو لار خپل ولې شو. زمنګ د بدمعشي تاریخ ته وکتل شي چې پښتنو څنګه جنگونه کړی، څنګه دغه لار باندې تللی دي. د ویل چې بنگالانو څو کړل د پوس سره، منګ بدغه نه هم خطرناک کار دوی سره وکړو. نو منظور چې کوم دغه خبرې کړې وي په هغه
ګډه باندې مقدمه وکړه. پاکستان د قانون لمخه خو دیموکراسي ته نو په دې خبرو
منظور وکیلم ویل، منظور وکیلم ویل چې په وینا باندې په تقریرونو باندې څوک ته پولیس ته په جسمانی ریمانډ نشي ورکولې، چې دوی منظور پولیس ته په جسمانی ریمانډ باندې وسپار ناغول چې تل سینه شکولې چې څوک یو تقریر وکي او خبرو وکي وینا وکي، نو ته هغه سره داسې نشي کولې.
اتمر صاحب ډیر مننه، مومن صاحب له تاسو هم مننه، لاوریدون کام مننه. دوی هم چې دا بحث تر دې شبه را سره ولید، تر بلې خبرونه مو خدای مان.
آزادی ملمه
تاسو درنو اوریدونکو، د آزادی رادیو ملمنې ته زه عصمت څاروان سلام وړاندې کوم. نن مو د ټولنیزو یا خواله رسنیو یو فعال ملمنه ده، هغوی چې ټیک ټاک او نوري خواله رسنۍ ګوري خامخا به یې انقه عجایب ځای لیدلې وي چې د ټولنیزو شبکو له لارې د نورو ژبو پښتو معادلونه شي. لدې سره به په دې خوله کې لا ډېر بلد شي. په پیل کې مې ورته وویل چې د تخلص یا کورنی نوم پاره راته وایي.
شای فکر کوم چې دا یو څه مذهبي خواته زی، دا که چیر تاس کندار تتلی است یا هم یو چه بلدیه ترسره لری داغه چهل زینا و دا خرقه و دا زینی مزیدان چی دی داغه کم نفر فول جور کری دی یا هم راوری دی دا دیر مذهبی وقت سخه داغه نفر اجایب سی نیکنو میدی سو موش پاغه کتگوری سخه یو
دا ویس چی چیری زیجدلی است تاس خو تخلص نمالوم است چی دی کندهاری است
زه کندهار کې زیږیدلیم کندهار کې پیدا شوی یم خو تقریبا زما یوولس کاله مکتب چې دی هغه ما په کابل کې ویلې دی بیا د ځینو ځکه هغه وختو کې کندهار کې دونه د نجونو د ښوونځي لپاره چندان زمینه نه وه مساعده نه او کله چې موږ کندهار ته هم تللو زما د مور یا هم زما فامیل په منځ کې هم ډېر جنجالونه جوړ شو ځکه زما همیشه ورور غوښتل چې ورور ته مې دا اطمینان ورکړي چې هلته د نجونو دپاره درسونه سته او زما مور په دې باندې مطمئنه نه وه خو بالاخره د ډیرو جنجالو په اخر کې په دې باندې موافقه سره وسوه چې باید موږ کندهار ته کډه سو بیرته او زما دولسم صنف چې وه هغه ما په کندهار کې وایه دغه ځای څخه فارغ شوم بیا په 2006 کال کې ما د منځنۍ اسیا په امریکایي پوهنتون کې سکالرشپ واخیستی او تقریبا څلور کاله لته ما درس وای او استاد راغلی امریکات
تاسو په کندهار کې زیږیدلی یاست بیا کابل ته بلاړی بیا بیرته کندهار ته بلاړی د دې سفرونو په اړه راته وایست کله چې له کندهار کابل ته تللی څنګه خوشاله وی خپه وی یا بیرته چې راتللی خوشاله وی که خپه وی
کابل کې زه کوچنی را لوسوې مشه او زما مور تر دې راهد پر ماته وای چې ولاته تنا شکرې مثلا ته منندوی نه دی شي څه زما د کندهار ته نسبت تر کابل زما د کندهار ژوند ډیر خوښ دی که څه هم ملته هغه کم د شوزه د پاره کم زمينه چې وه یا هم مثلا د حجاب یا هم ځینې نور مسایل ته قید ډیر وو خو بیا هم زه په کندهار کې ډیر خوشاله ما زه نه پوهیږم چې ولې خوشاله ما سر مې نه په خلاصیږي خو سات مې لته تیر وو او په کابل شنیر له سویم د کابل کومه فضا چې و یا هم کوم شوان چې و یا هم کوم لشت نسبت تر کندهار یا هم تر نور ولایتونو پرې کله لشت ازادي هم و د شوز د پاره وغونه ازار او وضعیت هم و مثال تو انګلیسي ژبې کورسونه ته بتلو یا هم د مکتب په لاري کې کوم ازار او کوم وضعیت دا به ډیره جالبه پاورېدو کې راځي خو کندهار کې ما داسې ماحول اسمن و نه لیدل زه د داسې سره اصلا مخامخ نه شوم مال ته یو نیم کال درس وای په یو نیم کال درس او ژوند کې د ژوند څخه هم ډیره راضی یم او دغه د فضا څخه هم ډیره راضی یم او البته کم فرصتونه چې ما ترلاسه کړل چې مثال د هند سفر وو چې هغه د انګلیسي ژبې ته د پروګرام ترلاسه وو یا هم د ترکیه سفر وو یا هم بیرته کازاکستان قرغزستان تر عالمه یا هم اوس را لمه دلته یا هم لته کوم پروجیکټس چې وو د وومن د پروموټ د پاره یا هم کوم ځینې خدمات چې وو فکر کوم دا په دې خاطر باندې ملته ډیرو ځکه کابل کې نفوس ډیرو مشاید نسوي لیدلی کندهار کې نفوس لږ او کم کسان چې مثال غوښتل چې د هر څه لاسرسي ولري دوغې تعداد هم ډیر محدود وو نو دوغې څخه زه تر ډیر اندازې پر برخمن کېدلم او ډیر مې لاسرسي ورته درلود یا هم ډیر اپریشیټ کېدلم مالته سو په دې خاطر باندې هم فکر کوم چې دغه د کندهار کوم فضا چې وي هم کوم سفر چې او زه ډیر به حتی ډیر خوشاله یم چې موږ ولاړو کندهار زه دې څخه ډیر خوشاله ځکه زموږ یوازینی مشکل یا هم یوازینی ستونزه دا و چې زما د مور یا هم زما د فامیل ورونو پلار ترمنځ چې جنجال د کندهار د ژوند په باره کې هغه زموږ تحصیل و زما 15 خوندې دي او زما د فامیل دغه د شوز تعلیم او هر څه بین حیات ډیر مهم و زه د دې ټول شان په اهمیت باندې هغه وخت پوسم ځینې وخت نه چې انسان ډېر تنبلي کوي یا هم زه نه زم دې ځای ته یا هم زه نه زم دې کورس ته یا هم زه غواړم چې ژمی رالی یا هم دوبی رالی رخصت یعنی مې یو څه تیر کم په کور کې خاله کرو لاړ سم ما کرو لاړ سم نه هغه د کوشنیوالي هغه ځینې شان چې هغه فامیل ډېر فشار اولی نه خو زه دې ټول شان په اهمیت باندې هغه وخت پوسم کله چې زما اولین سفر هند ته دا غزای څخه چې رالمه زه د دې ټولو په اهمیت باندې پوه شوم چې ولې مې فامیل غوښتله.
تاسو بیا قرغزستان ته ولاړئ په امریکایي پوهنتون کې مو درس ووایو، څه مو ولوستل؟
په قرغزستان کې تقریبا تر شپږ میاشتې پورې یا هم تر اتو میاشتې پورې اول کوم پروسه چې شروع کېږي، لکه د افغانستان کې چې د کانکور کوم سیستم دی چې اول راځي نه میاشتې یا هم اته میاشتې ځان آماده کوي، آمادګي وایي یا هم پریپریشن، چې په هغه کې مثال ټول مضامینونه دي. خو هلته په قرغزستان کې د انګلیسي ژبه ده، روسي ژبه ده، ځکه روسي ژبه باندې هلته خبرې کېږي، دوه یا هم درې سمسټر او ریاضي ده. دغه درې سره تاته په دې شپږ اووه میاشتو کې درس درکوي، او که چیرې په دې شپږ اووه میاشتو کې تا دا مرحله پاس نه کړله، بیا بیرته باید د سره یې واخلې. خو خوشبختانه زما د انګلیسي لیول یو څه ښه و، سو ما په اول واري باندې پاس کړله دا ټوله شان. بیا دغه څخه وروسته ما د ژورنالیزم رشته تعین کړله چې ما ډېره علاقه ورسره درلودله د ډېر وخت څخه، او تر اوسه پورې هم زه محصله یم. زموږ درسونه آنلاین دي، یو کال مې نور هم پاتې دی. ژورنالیزم اینڈ ماس کمیونیکیشن په نام باندې رشته ده، او تر ډېره حده پورې ما آی سی پی انټرنیشنل کمپیریټیو پالیټکس ما ماینر اخیستی وو، چې ځینې د هغه رشتې کلاسونه ما اخیستل، ځکه ما غوښتل چې زه یو سیاسي ژورنالیست یا هم پولیټیکل ژورنالیست یم. خو دا چې بیا دلته رالو او ځینې کریډیټس نه یو څه جنجالونه رامخته شوه، بیا هغه ما پرېښوي. اوس یوازې فوکس مې په ژورنالیزم باندې ده.
یعنی هلته مو لیسانس وانخیست؟
ولا، لیسانس څخه مې دوه نور سمسټره پاتې دي.
اوس چې امریکا ته تللی یاست، درس ته دوام ورکوئ؟
سل فیصده. زه غواړم چې زه خپل په درویشت کلنۍ کې زه باید خپله ماسټري ولرم، سو اوس د پاره خو درسونه آنلاین دي او ورسره یې وظیفه هم کومه. نو یو څه دی، ځکه کله چې دلته اوسار دی هلته ماښام دی، هلته ماښام دلته ساري، بې حده سخته ده چې زه د خپل سکیجول یا هم تقسیم اوقات ورسره برابر کړم. خو روانه کوي، یو دوه سمسټر مې نور پاتې دي، دا به انشاءالله خلاصوو.
کله مو فکر کړی دی چې که تاسو په ژورنالیزم کې لیسانس واخلې او حتی ماستری واخلې، په امریکا کې به درته کار پیدا شي؟ دې ته په کتو چې ستاسو مورنۍ ژبه انګلیسي نه ده، په لوینې کې مو انګلیسي زده کړې ده.
زه دا اوس خپله د انګلیسي میډیا سره کار کوم، د ستوري ټیلر په صفت باندې، قصه ویونکی فکر کوم چې په پښتو کې ورته ویل کېږي. زه زما تقریبا دلته دوه میاشتې کېږي چې زه راغلی یم، او په دې دوه میاشتې کې ما ته په کار کولو کې شرم نشته، او دا چې زه خپله یو محصله یم او ټوله دنیا ته معلومه ده چې د یو محصل ژوند په دنیا کې څه رقم روان دی، څونو سختۍ سره ته مخامخ کېږي. نو ما هر رقم جابس یا هم هر رقم انټرویوز چې وه هغه ما ورکړله، که هغه په رستورانت کې وه، که هغه مثال په یو نیم خبره چې یو کینډرګاردن کې وه، یا هم مثلا یو ځای کې د یو مینیجر په صفت باندې یا هم اسیسټنټ و، یا هم ځینې نیوز چینلونه وه، ما ټول امتحان کړله، ځکه ما نه غوښتله چې زه بیکاره کښېنم. یوه خبره دوام دا چې کله چې موږ د بشکک څخه دلته رالو، موږ نور چېرته وایي هغه سټایپن یا هم میاشتنی د محصل دپاره، ځکه چې موږ په هغه سکالرشپ کې چې وو هغه یو مقدار پیسې دي چې هغه باید من حیث د یو سکالرشپ موږ باید هره میاشت ولرو په خپل اکاونټ کې، هغه پر موږ باندې بند شو. او دلته د کم دولت چې تا کم سپورت کی، هغه یا هم تر درې میاشتې پورې یا نهایت چې ډیر څه تر څلور پنځه میاشتې پورې. نو ما کار ته ضرورت هم درلودې، او ما غوښتل چې ژر تر ژره پر خپلو پښو باندې ودرېږم. ډرایوینګ مې پاس کړم، دا وکړم، هغه وکړم، ګرین کارت ته اپلای وکړم، سوشل سکیورټي مې واخلم، ځینې سکالرشپونه ته اپلای وکړم، ځکه هغه وخت کې معلومه نه وه، دوی میاشتې تر مخه معلومه نه وه چې دوی آیا زموږ پوهنتون موږ ته درسونه آنلاین شروع کوي او که نه شروع کوي. نو زما کوشش په دې باندې و چې زه هم ځانته کار پیدا کړم پارټ ټایم، او هم دغه خپل درسونه چې ما ویلي دي دلته یو یونیورسټي ته ترانسفر کړم، د خپل کریډیټس چې مودي. او ما هیڅ وخت فکر نه کوي چې یو انګلیسي میډیا دی بغیر د کوم سند یا هم بغیر د کوم ډیګري څخه ما ومني. زه چې کله انټرویو ته ولاړم، او ما انټرویو ورکړله، درې نفر زما مخته ناست وو. نو هغوی زما څخه پوښتنه وکړل، هغه وخت زما درې هفتې، نو کله چې زه انټرویو شنهستلم دوی ما څخه پوښتنه وکړه چې څنګه رالی او څنګه او څنګه او څنګه ما چې ټول شانو دې ته ویل دوی په یو لحاظ باندې ډېر شاکس ولا چې ما درې هفتې نه کېږي درته څه ویل په کار پسې ګرځم یو نو زه باید یو څه ځان ځای پر ځای کړم او فکر کوم چې کوم چیرته وای کوم حواس چې ما خپل مسلک کې درلودې یا هم کوم ټولنیز رسنیو کې چې کوم فعالیتونه کوم د هغه ځینې لینکونه چې ما دوی ته واستوله شاید دوی په ما کې دا وړتیا ولیدل دوی ورځې ما ته زنګ ووالي چې راسه زموږ سره کار شروع کړه نو کوم ځای کې چې ما مثلا اپلای کړی و چې یا مثال من هیڅ یو کارسونی یا هم من هیڅ یو هغه ما ټوله کینسل کړله ځکه ما هیڅ وخت فکر نه کوي چې په کوم ورتیاوي چې زه سلرمه په دغه باندې یو نیوز چینل د دې ځای په سویه باندې ما ومني
تاسو په ټولنیزو شبکو کې ډېر فعال یاست ټولنیزو شبکو ته مو کله مخه کړه
د ټولنیزو شبکو څخه مخکې زه غواړم چې یو نقطه یاد کړم هغه دا ده چې زه چې کوم رشته وایم یا هم ژورنالیزم ماس کمیونیکیشن هغه تر دغه وخت پورې چې ما هلته درس وایم ټول فوکس یې په لیکلو او په ویلو کې وو نو موږ ته کوم ټریننګ یا هم مثلا دغه پریکټیکل کوم کال چې راځي چې هغه اخري کال وو چې مثال ما باید موږ د کمرې سره معرفت ولرو یا هم مثلا څنګه ظاهر شو څنګه خبرې وکړو دا اوس شروع کړي چې زه دا اوس تلته رالم امریکا ته د دې در مخه ټول فوکس موږ پر نوښتو باندې وو چې په هغه کې خوشبخت نه از ما ډېرې نوښتې په ډېرې لوی لوی ویب سایټو کې پبلش شوی دی ډېر د قدر وړ ګرځېدلې دي او دغه څخه سره سره کم سکلز یا هم کم مهارتونه چې زه په میډیا باندې لرم یا هم د ویډیو یا هم ایډیټینګ په بخش کې هغه ټول از مخ په لګي سیده چې ما په هند کې یو څه درس وایم یو څه سره معرفي سوم هغه وخت زما یو علاقه ورسره پیدا سو هغه غزنه پیدا چې څه شو وایم کله چې زه دلته رالم نو اول کال څخه زما ځینې انټرویو د سیما نیوز سره دي نو وروي سره هم ما یو ډیر لاند وخت لپاره ما انټرنشپ کړ دی خو ته ځینې د لایلو په اساس باندې هغه څه بیا دغه څه ما یو څه فاصله واخستله خو دغه وخت څه به ما مثال خپل کیمرا خستله خپل ټرایپاډ راشه به مې اخستی یو موضوع به مې ټاکله او د پانتن کې به مې مثال د زده کوونکو څخه پوښتنه کوله چې دوه درې سوال لرم په دغه موضوع په اړه کې تر عزیز ما سره کښینی سو دا ټول هغه شان دي چې ما خپل کوشش وکړی د ایډیټ څخه بیا تر کیمرې تر مخه پر بیا تر موضوع جوړونه یا هم دا غ سکریپټ نوشته کول یا هم کوم سوالونه زه تهیه کوم د چا څخه زه باید پوښتنه وکم بیا دا غ پبلش کول یا هم زما یوټیوب چینل یا هم زما ټیک ټاک دا ټول هغه شانو چې د علاقې په اساس باندې ما مخته بوتلله زه په دې باندې پوهېدلم چې زه یو وخت نه یو وخت میډیا باندې راځم او دا چیرته وای دغه اطمینان ما خپل ځان تور کړی چې زه باید راسم نو سر په هر شي کې مهارت ولرم دا زما لپاره ډېر ښه سي
د خلکو خبرګون یا عکس العمل څنګه ده کله چې تاسو په ټولنیزو شبکو کې راځي او ځان ښکاروي د خلکو عکس العمل څنګه دي
ښه په دې ځای کې به زه یو څه فکر کوم د افغانانو په مقابل کې به زه یو څه ترخه ولاړه سم ځکه دا اوس یو څه ډیر لاند موده کیږي چې ما کوم فعالیتونه چې ما کوله هغه مشخصا د پښتو ژبې باره کې ما غوښتل ودرول یو می په دې خاطر ودرول ځکه زه خپل دلته به حدا ختایم او زما تقسیم اوقات یا هم زما کوم سکیجول چې ما تاسو وایي چې هغه څنګه ګډ وډ دی او بل دا سره سره کم د کمی جامع سره یا هم د کمی ټولنې سره چې موږ تړاو لرو هغه افغاني جامع ده او هغه ډیر څه آماده نه ده چې هغه مثال یا د شزي د پردې پر مخ باندې ظاهرې ده دي کچیر هغه ظاهري چې هم هغه باید په یو لمټ کې اوسي او کچیر د هغه لمټ څخه هغه یو څه نه هده پر ووسي دوی د پاره د مننې وړ نه ده یا هم مثلا نیمه نه صحیح. اوس مثال زه تاسو ته یو مثال درکمه. زه کله چې ما د پښتو ژبې په برخه کې ما کوششونه کوله، دا ځکه چې ډېری کسانو په پښتو ژبه باندې بېحده ډېر نیوکې کولې، او دا چې زما د مور او د پلار ژبه دواړه ده، ما ته ډېره د قدر وړ ده. زما د میډیا پر مخ باندې راتګ یوازې او یوازې په دې خاطر باندې و چې زه خلکو ته، خپل افغانانو ته، دغه په اثبات باندې ورسوم چې پښتو په خپل ځان کې یو ډېره څرګنده ژبه ده، ډېر لرغونی تاریخ لري، او دا چې کوم لغتونه یا هم موږ نه لرو یا هم نه کارو په خپل ژبه کې، هغه د پښتو ژبې کومه ګناه نه ده، هغه زموږ ګناه ده، ځکه موږ خدمت نه دی ورته کړی، او د ټکنالوژي په اساس کې زموږ افغانان ډېر پس پاتې شوي دي. مثلا یو 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 هیواد دی کوم څه یې جوړ کړی دی، هغوی هغه څه ته نوم ایښی دی، ټوله نور نړۍ په هغه نوم باندې دوی ته خطاب کوي. اوس که په پښتو کې هغه ته نوم نشته، دا په دې معنا باندې نه ده چې پښتو یا مکمله ژبه نه ده یا هم باید پښتو تر نیوکو لاندې راسي. هغه د پښتنو ګناه ده ځکه خدمت یې نه دی ورته کړی. زه کله چې راتللم د میډیا په مخ باندې ظاهرېدم، ډېری کسانو نیوکې زما پر مثال حجاب باندې کوي چې یازه ولې حجاب نه لرم، یا هم مثلا زه من هیڅ یو پښتني ماته دا لازم نه ده چې زه راسم یا مخ ښکاره کم یا هم زه راسم خبري وکم. سو دا هغه څه و چې د اول څخه شروع و، د ډیر اول څخه شروع و.
زه پېدم چې دا شایبي فکر نه کوي چې باید مایوس نه شي، باید دغه خلکو ته تسلیم نشي.
زه تسلیم نه یم. اول خو زه دا وایم
کومه ولا او دا مې پریښودله، دا د تسلیمي معنی نه لري.
ګوري شس ما ټول هدف دا دی نه چې زه د افغانستان مېرمنو ته یا هم افغانانو ته خپل تاریخ معرفي کوم. صحیح ده، ما ټول هدف دا دی، یا هم زه خپل پښتو ژبه معرفي کوم، یا هم دا یو لیتس سی چې تقریبا څو کال کیږي چې زه درس وایم، نه لایک ډیر لس کال څوارلس کال کیږي چې زه درس وایم. په دې کې یوازینی شی چې ما نه دی زده کړی، صحیح ده، هغه دا پښتو ژبه وه، د هغې تاریخ وو او د هغې معرفت وو، او دغه ټارګیټ و چې باید پښتانه په خپلې ژبې باندې پوه سي، یا هم په خپل تاریخ باندې پوه سي چې موږ څه شي وو، څه شي سولو نن ورځ. پوهېږي چې څه وایم؟ زما هدف د میډیا څخه راتګ دا و چې زه خلکو ته بیان کوم چې موږ د جنگ په خاطر باندې، اوس مثال دا ډېرې کسان چې وایي پښتانه جنگیالي دي، افغانان جنگ کوم د افتخار ځای نه دی، جنگ کې څه دی؟ جنګ کې هیڅ نه دی. سیده موږ شفقه غوندې ماشالله دی، ورسره یو شاعر لر چې هغه د جنګ په باره کې ډېر شایسته شعر ویلی دی. په جنګ کې هیڅ نه دی. سو ما کوم ژبه چې ما خبرې کولې او کوم تاریخ چې ما وړاندې کوي، زما یوازینی هدف دا و چې زه خپل افغانانو ته، هم خپل پښتنو ته دا ور په ګوته کوم چې په کوم شی باندې چې تاسو افتخار کوي، هغه اصلي عمل ستاسو د شاتګ دی. په دې باندې افتخار مکوې. اوس مثال ایواز د دې چې دغه ټولو کسانو کم فوکس چې دوی باید په کم شي باندې وای، هغه ته نو پر ما باندې و. لکه مثال دغه
ما هغه خلک شاید په ځلونو په ځلونو ډیر وي چې ستاسو په شان د خلکو د کارونو ستاینه کوي، لیکن شاید تاسو ته مخامخ نه وایي، شاید تاسو په پوسټونو باندې کمنټ نه کوي، تبصره نه کوي.
په دې اخر وخت کې یوازینی شی چې زه ډیره لیري کړم د خپلو کارونو څخه، هغه یو زما خپل مصروفیت چې رښتیا درته وایم. ګوري شای یو انسان چې دی نه، خصوصا یو ښځه چې د کمی ټولنې څخه راځي، لکه افغاني ټولنه چې ده، موږ تاسو ټوله پوهیږو چې غر همې یو وخت ماتیږي نه، یو وخت په یو چا باندې ډیر تاثیر کوي. په دې اخري وخت کې په ځینې شان باندې تبصره کول، یا هم ځینې موضوعات باندې لایف راتلل، یا هم ځینې موضوعات باندې خبرې کول دوه کسان څخه چې ډیبیټ به مو کوي، یا به هم زما سره خلاف نظر سره و، یا به هم زما سره هم نظر کسان سره و. دا ټول چې شو، چې زما اصلي هدف دا و چې زه ذهنیت جوړونه وکم د خلکو په منځ کې، او کوم موضوعات چې ما در مخه منشن کړل هغه باندې پاس وکم. خو باز په ډیر واوښتې، مثال یا چورته وایي دغه د اشز دي د سیسي او اشز دي هغه سی ده، ډیر باز په هغه خواته واوښتې. نو ما د ځان سره دا فکر وکړ چې کوم لار چې ما خسته ده، هغه د پاره اوس افغانان آماده نه دي، ځکه دوی جنگ وهلی دي، دوی دغسې یو ټولنې څخه تړاو لري چې دوه کاله کېږي چې د نجونو په مخ باندې ښوونځي بندې سوي دي. هیڅوک خلک وایي دوه کاله دوه کاله. زه یو ورځ کار ته لږ نه وخت ولاړ سم، زما سره د سنت په اساس باندې دغه خلک بحث کوي چې نن دې دونه کمی سوې. زموږ افغانانو پر مخ باندې دوه کاله کېږي چې د نجونو ښوونځي بندې دي، خلک وایي دوه کاله. نه زه دغه ټوله شان چې ما نوټیس کړل، نو ما د ځان سره فکر وکړ چې زه کم ټارګټ چې دی زما زه هغه نه بدلوم. کم ټارګټ چې ما دی هغه زه هیڅ وخت نه بدلوم، زه هیڅ وخت نه تسلیمېږم. خو کومه لار چې ما راخستې ده هغه زه باید بدل کړم، هغه زه باید بل اړخ ته وایم. نو د اوس لپاره چې شو ته وایي هغه یو څه وخت لپاره چې یا سپیس یا هم وقفه یا هم دمه چې ده هغه هم زه ځان تور کوم، هغه زه هم خپل خلکو تور کوم. داسې ډېر څه دي چې ما په دې څوارلس کاله کې یا هم ما په دې دیارلس کاله کې ما زده کړي دي، زه باید هغه هم یو څه دي چې زه باید خپره کړم. سیده نو اوس د اوس لپاره کومه لاره چې ده هغه زه باید واړوم.
نور څه مصروفیتونه لري په فارغ وخت کې؟ څه کار کوي؟
زه په خپل فارغ وخت کې زه د مطالعې سره به نهایت علاقه لرم. زه مطالعه ډیره کوم. زه زه کتابونه ډیر لولم.
کوم کتابونه ده؟
چې بایوګرافي مثلا د اوس ډیر لند وخت کې چې ما د میشل اوباما یو کتاب شروع کړی دی، د لایت وی کیری. دغه کتاب دی هغه د ژوند په باره کې دی. اکثره وخت ډیر انټرویو نه کوم، شاید هغه مې واسنه دلیل یې کله چې ام بي سي شبي باندې خبرې کوم ډېر کسان وایي چې شته مثلا تر نور کسانو پر شره. او خپل مطالعه فکر کوم چې د یو انسان ذهن، فکر نه کوم چې سلف ساده د یو انسان ذهن ډیر روشانه کوي. او کله چې زه په د کابل څخه کله چې زه کندهار ته ولاړم، زما پښتو ډیره ښه نه وه، زما پښتو به حد خراب وه. نو کله چې زه پر میډیا باندې رالم او د خپل خلکو ته چې ما کم کار شروع کړي، ما به حد ډیر ضرورت درلودی چې زه لغتونو سره معرفي سم، زه خپل ژبه اول سمه کړم، بیا خلکو ته ورشم. نو ما ډیر کتابونه شروع کړل. مثال د نړۍ سیاسي تاریخ یو کتاب دی چې کوم وخت کې چې زه کندهار کې وم په ملالۍ پوهنتون او میرویس پوهنتون کې دغه کتاب زده کړ کېدله. نړۍ سیاسي تاریخ اول ټوکې دی، دوهم دی، بیا د احمد شاه بابا څخه بیا تر کرسي پورې د سنگروال صاحب کتاب دی، هغه کتاب ما مطالعه کړی، هغه ډېر یو کتاب دی. او دغه دوه یا فکر کوم درې کتابونه دي چې ما مطالعه کړی دي، او ځینې نور آنلاین ارتیکلز دي چې ما ویلي دي د پښتو ژبې ده. نور مطالعه زما لپاره به حد ډیر مهمه ده. زما ټوله کور په دغه سټیکرانو باندې ډک دي چې چیرته شاته متوجه سي، ځکه فرق نه کوي چې هغه انګلیسي ژبه ده یا هم پښتو ژبه ده. کوم لغات باندې چې زه نه پوهېږم، هغه په خپل کور کې یو داسې ځای کې ولګوم چې زه هغه ته اړتیا کوم، او چې زه هغه ته ګورم هغه زما په ذهن کې پاتېږي. نو دا خپل دغه په ژبه کې چې دی وکابلري هر څونه ډیریږي اضافه کیږي، وګونه د یغې ژبې فصاحت او بلاغت سمېږي. نو د کتابونو مطالعه ډیره، ډېرې سریالونه دي چې زه بیا هم په انګلیسي ژبه کې کوم. اوس یې بیخي ډېر کوم، ځکه په انګلیسي میډیا کې کار کوم او ډېره ته مهم ده. زه باید دوی د ژبې سره په ادبیاتو کې ډېره مثال په یم په ادبیاتو کې، ځکه تر ډېره وخته پورې که څه هم زما درسونه په انګلیسي ژبه باندې وو، زما فوکس د پښتو ژبې په ادبیاتو باندې وو. اوس په بیرته راغلم انګلیسي ژبې ته یو څه فوکس اړوم.
تاسو په کندهار کې وزېږېدې، کابل ته ولاړې، بیرته کندهار ته ولاړې، هند ته ولاړې، بشکیک ته ولاړې، منظور مې قرغیزستان دی، او اوس په امریکا کې یاست. ژوند په دې بیلابیلو ځایونو کې څومره درته متفاوت ښکاره شوی؟ خصوصا د اوس وخت په اړه ووایاست چې په امریکا کې ژوند څنګه درته ښکاري؟
به حد کلچر شاک چې ورته وایي، زه هغه سومه. زه تر ډېر حد پورې اول خو کله چې زه هند ته ولاړم، هند خو لا ښه دی، دونه کلچر شاک انسان نه کیږي، نه پکې کیږي، دونه نه سومه. نه غادي خلک وایو یو عادي فرق دا و چې مثال پوره نه بنو یا هم مثال صادر بنو. فقط هغه څه چې موږ ته ډېر نه یو، هغه زموږ استادان و، ځکه هغه امریکایان و او هغه ډېر زړه و، داسې کم څه موږ نه وینه پکې کېدل. نه کله چې زه بشکک ته ولاړم ځکه قرغزستان کې چیر تاسو یا تاریخ وګوري زر تر زر کاله یا هم تر زر کاله به ډیر کم وي څنګه چې زر کاله کیږي چې اوغوی د اوغوی تاریخ وجود لري یا هم قرغز خلک وجود درلودل سیده په نړۍ کې
بله
او فکر کوم شاوخوا شل یا پنځوشت کاله یا هم شاید دیش کاله به کیږي چې دوی خپل ازادي یا هم دغه د سوویت یونین یا هم د روسیې څخه چې دوی جلا شوی دي دغه تاریخ یا هم دغه پیل شوی دي سیده د دې په تاریخ کې او کوم څه چې ما په دې او یا کاله کې په دغه انسانانو کې ولیدل زه به حد ډیره کلچر شوک کېدم به حد ډیره